دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملاند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو. دا یو کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده. خو د ازادۍ تر راډیوي مجلې مخکې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غني وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي. او فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از اون رئیس جمهور
هیله من هم چې تاسو ته بسرګنده شوی چې ولسمشر مو د هغه ولسمشرانو له ډلې نه دی چې کله وایي دوست او کله وایي دښمن. د دښمن تعریف روښانه دی او ستاسو دنده د افغانستان د دښمن ځپل دی. ولسمشر غني همداراز د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د په وینا د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لا سیاتې پانګونې پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کی بشپړی کی نتیجې به د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکوو.
شفیق کریا او رحیم الله چې د همسدا په نوم د تخار په یو سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبریالانو په توګه کار کوي د سې شنبې د ورځې په ماښام په تالقان ښار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوا نه یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امبانی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازدیګر مهال مرکز سرپل ښار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر
بنامه آمینه که 10 ساله هست. دا امینه پنومی ولسکلن انجلی پا پیخه کم رشوی او یو حلک چی دا لسونه تر دو لسکلونو پوری خای عمر ولری دوار بخی پریشوی او تپیده. دا خاقلی ایمانی پاوینا دا هوان دا سرگلولاغ محال وچاو دیده چی دا انجلی او حلک لوبی ورسره کولی. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د ښار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم دوه په نوم پلان شوې نلیکه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ د اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپایي هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اوکرين کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی، خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشر یې توشیح کړي ویل شوي، د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوې ادعا له مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي ښارګوټي کې چې د پلازمینې په 1.5 کیلومتره کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه، خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورن پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلې او لوستلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې رپورټونه لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړې. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یوه ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشی کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوري وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان حکومت او پوځي چارواکیو په بیا بیا ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې قانوني دي او ځینې یې پوره کړي هم دي، خو په عین وخت کې د دې غورځنګ د غړو ضد اقدامات هم کړي او مقدمې ورباندې جوړې کړي. شاهین بنوري په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په اړه دولتي تګلاره څېړلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په څرګنده حکومت د دوی غوښتنې قانوني مني، خو د غوښتنو پوره کولو په ځای د دوی فعالان نیسي، مقدمې پرې درج کوي او په میډیا یې پر ضد کمپاین چلی. په دغه اړه د غورځنګ یو مخکښ خان زمان کاکړ بیگا مشال ریډیو ته وویل،
تر اوسه پورې د ارمان لوڼی په یار دوی نه درج کوي، تر اوسه پورې یوه حکومتي چارواکي پر دې پیسې باندې خبره نه ده کړې. د ارمان په حواله چې کوم خلک احتجاج ته راوتلي وو هغه په زندانونو کې پراته دي، پر قاتلانو ایف آئی آر نه کیږي او پر احتجاج کوونکو باندې ایف آئی آر کیږي. دا خبره ولې ده؟ یو نړیوال افادیت نه لري. پاکستان د ملل متحد پر چارټرونو دستخط نه دی کړی په کوم کې چې دغه حقونه منل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان، امنیسټي انټرنیشنل او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د ولسي حقونو د مبارزینو نیول او زورل غندلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغان ولسمشر بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ګڼلې، خو د غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي که ریاست خپل ذمہواري پوره کولې نو له بهره به چا بیانونه ولې ورکول.
نو مداخله خو زما په خیال هغه مداخله وجه د ټولو دنیا نه د عرب وجه جن ازبکو عرب راغلل دلته مشته شپل او که هغه یو سوټه کې زمونږ دپاره استعمال کړو نو په دې کې حقیقت دی. زمونږ د پاکستان ریاست غلی دی په دې خبره باندې چې دلته څونه د بشري حقوقو استحصال کیږي.
د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د غورځنګ پلوي بشرا ګوهر وایي چې د ریاستي ادارو لخوا د سختدریزو ډلو او ولسي حقونو د تحریکونو په اړه ښکاره تضاد دی چې لرې کول یې اړین دي. نوموړي زیاتوي دغه پالیسۍ په نتیجه کې که یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هلې ځلې په میډیا نه ښکاره کیږي، خو بل خوا د دوی آواز دومره زورور دی چې اوس په ملک دننه او بهر نورو ځپل شوو قومیتونو ته هم رسېدلی دی.
نو دا یو میسج ورکوي نورو ته چې هغه که شاملېږي دې موومنټ کې د دوی به هم دا حالي. بیا څنګه د ارمان لوڼی دا بروټل مرډر وشو، دا هم یو میسج و. نو دوی په دې خبرې پوه نه دي چې دوی څومره زور لګوي نو دومره ډېر خلک به راځي. پښتون تحفظ موومنټ نه اوس نور خلک انسپایر کیږي، نور اپریسډ قومونه چې څومره دي نو هغه دې ته نظر دی، صرف پاکستان کې دننه نه بهر.
په امریکا کې میش د سیاسي چارو پو ډاکټر محمد تقی وایي چې پی ټی ایم د آئینی حقونو غوښتنه کوي، نو ریاستي ادارې پر ضد لوی اقدام نشي کولی، خو غوښتنه ځکه نه پوره کوي چې بیا به د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ټولې دعوې تشې دعوې پاتې شي. نوموړي زیاتوي اوس وخت دی چې غورځنګ خپلې هلې ځلې نورې هم منظمې کړي.
پښتون تحفظ موومنټ باید خپل میډیا پروګرام او آوټریچ پروګرام ارګنایز او اکراس دی لاینز ریچینګ آوټ لکه نورو قومیتونو ته، نورو فکر لرونکو ته خپل پیغام رسول د پاکستان کې دننه، پاکستان نه بهر. زما خیال دی چې هغه فعالیت چې کوم په کار دی ما اوسه پورې نه دی لیدلی، علاقه بلکې ځینې پښتون علاقې هم داسې دي چې هغې کې د نور کار کولو ضرورت دی.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی مني، خو ورسره په غورځنګ له بهره د مرستو او پنګو اخستو تورونه هم پورې کوي. په دغه اړه د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي،
دراصل دا د امریکای یو ایجنډا پوینټ ده، یو پروپاګاندا روان کی خلک ورته شي شي دوی لپاره د پاکستان سلیکټري سنټرل افورس افسر نه کاری کوي. دلته کې یو ماری سرمد دا هغه حج وکړی دا کسان چې کوم دي دا بیسیکلی د دې سپوزیشن اف افغانستان او د افغانستان
پختون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې ریاست دی د تورونو پوره کولو پر ځای د دروغو او رښتیا معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي، خو حکومت په دغه اړه لسنې دی ویلې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ،
او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزي پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشایري راپور برابر کړي.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګری یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدما سیر او د هودا بیا راوړي په خپل باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي مشته بودیجای.
فنکار برخه کې د کوزي پښتونخوا له وتل شاعر بخت زاده د دانش سره دغه په شاعری غیګو
ستا په غیګه کې يم سپوختي چې څنګه يم پروت په شمه په تنگ څنګه وي داس يم نو
په زر پانه کې به لنډه کیسه وفادار پړنګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، لویرې می د پړنګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل منځ می ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمه خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کا چې بیبي حلیمه عالمه فاضله عارفه خزوا او د خپل رور عبدالقادر په کومه کې او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شی به ورته ژوند کله په جهان ده، پهلوان مرمرینی مټه تاوي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
نه یې ویني که پکست کوي شیطان منافقه، نه یې ویني که پکست کوي شیطان منافقه، زمړ کېږم ته چپ یې مسلمان منافقه. او زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پاک دی، زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پاک دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسان منافقه. او د ځوانانو اتلانو د شعرونو قاتل
دا د یو ځواني مرګ قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لونه چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمانو، د بلوچستان د زیارت زلې په سنځاوي سیمه کې پیدا شوی. ارمان لومړنی ذکر په سنځاوي کې کړی وي او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړي. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په مساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګری کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبي غونډو کې هم فعال وو او د شعر او شاعرۍ سره یې مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم وو او په دغه لړ کې به یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبی لیکونو او شاعری کې د پښتنو د یو ځوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعری کې پښتنه کړي چې زولي وجل کېګم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوستي او باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیتوب هم لاره او دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې له خپل خور وړاندې لونی سره یو ځای فعال وندلرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځېنی پرلت ورغلو چې د پولیسو لوري ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنه د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوري روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان د هواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هواد کې د روانو سیاسي حالاتو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوزاد غلام محمد میمنگی د نگارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 33 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. له کوزاد څخه جلوههای زیبایی در هنر، خدا زیبایی را آفرید، مرواریدهای سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمېر اثر پاتې دي. سربیره پر دې د دې یو شمېر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپره شوي دي. کوزاد د خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونی دروازه. د مصر هیواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هیواد له مرمرو څخه جوړه شوې هغه دروازه هم کېښودل شوې چې له هندوستان هیواد څخه دغه هیواد ته وړل شوې ده. په دغه موزیم کې په 4,500 بېلابېلو لرغونو آثارو سربېره څه د پاسه 100,000 هغه توکي او ډالۍ هم ایښودل شوي چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوي دي. د قاهرې ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤول له موزیم څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللي ټیم ته د دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازي امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیا د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کېږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازي شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کېدونکې ظلم وغنده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او ترې راپور برابر کړی.
د کونړ تکړه او خوږژبې شاعر کاتب شاه کاتب وای پښتون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاري نومیخه او د همدې په وسیله یې وژلې ټپي کړې او بې کوره کړې دي.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم، کلر یم، کبر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبه په افغان کوي، څو پردی راغلی اوس داوی د خراسان کوي، لوبه په افغان کوي، توره می کار نه کوي، خیرات غواړم، سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو بستا غلام یم، لاس او پخو کې بزنزیر ساتم، طالب کشمیر ساتم، زده رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بی اتفاقی او اختلافاتو په تنګ شوه او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي
نو پټو پک د خپل ورور مریا غي افغانا نه شرمیږي چې د خور سر دې سر تور شي کنړۍ دا من جون ته خوشالیږي نو په ما د حمد سول تا در خورشی نو د کاتب پزړو کې د غایو ارمان دې چې افغان د بل افغان سکن ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي.
رحم کوه که بې طوله وکړې بد به وکړې که په خپل سر خبره ټوله وکړې بد به وکړې وی طالب لالی او امریکای بابو زړه دوستی دا که اوس همدا تا به بابو له وکړي بد به وکړي دا سول نه دا نوی جنگ تابع نیول دی مشره که دغه ډول سول وکړي بد به وکړي ملګرو زړه مې پړسولی دی اوږدو خبرو همدې ناکسو نامسنګو او کږو خبرو نن سبا هر سړی د من غرګي نه تغو باسي هر ځای جوړ شوی ګردی میز وي د تودو خبرو
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کښېني خپلې شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دې وران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
اروزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوي دي. دا چې اروزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی؟ پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي، تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اروزګان ولایت چې پر اروزګان او یا هم په اروزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربیره فرهنګي ابیدی هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې اروزګان لیکي چې د اروزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانۍ لومړنی مرکز وسنۍ خاص اروزګان ولسوالي وه. په افغانستان کې د 1324 هجري لمریز کال اداري ویش له مخې د اروزګان ولایت علي حکمرانۍ دې ولایت نوم ورکړل شو او پر هغه حکمرانۍ د یو شمېر نوي اداري واحدونو د زیاتېدو د یو شمېر نورو د لرې کېدو تر څنګ ترینکوټ هم د اروزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پرېکړې یو کال وروسته په 1324 هجري لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اروزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اروزګان په نوم ومني چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کېږي. په داسې حال کې چې د اروزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګرځول شوه. اروزګان پخوا د اروکوزیا لرغونې سیمې پورې تړاو درلودې. له میلاد څخه د مقدوني سکندر لخوا کنټرول یېده. د وخت په تیرېدو سره شوکا هم واکمني پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سفاریانو لخوا کنټرول یېده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمني کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمني پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمني پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتوري په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمېر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اروزګان ډیر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډیرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اروزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اروزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اروزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودي او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفت وای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګي یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمانتخ بابا غر، کافر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور سلیمانتخ د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمانتخ غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې تر څنګ پروت دی. سلیمانتخ غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمانتخ غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمانتخ پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی، هغه ځای یو پراخ میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی دی. د غره په لمن یا لاندنۍ برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته، چې هلته خلک د ځینو امراضو او همداراز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري، چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډیر ښه اوبه لري. هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې د چې اوس یې اوبه وچې شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري، او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبې پورې ځمکه خړوبه ولای سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمانتخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کاپیر کلا د اروزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري، چې د لرغوني کلا څنګ ته د خاص اروزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرني هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونې کلا د یو لوی غونډې په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډیرو برجونو ځینې آثار هم په کې لیدل کېږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ اتاقونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی، چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسیږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی، او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچه ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلی په معنا، او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د عسکر کوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شو مرچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول راړول تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات رسیږي چې په موقع کارولو وروسته مقاومت ډیر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړه او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډیر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډېره خپل پخوانی کلتور پالي، او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي، چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوښي پکښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې وچوي، او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډېره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او ابداتو ته پاملرنه نه ده شوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤل ښاغلی الفت وایي چې څو ځلې یې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي، خو ګټه یې نه ده کړې. ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي، نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکې کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني آثار چې دي هغه ته صدمه رسېږي، او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. او هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چېرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی سي، نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه آثارو به ورغوئ، او کچیری په امنیت ساحه کې نیوی او هغه مصارف به ځایت سي، نو به د دغه څخه درو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور فني شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي، او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاور لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی، چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کیږي او وړل کیږي، چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کیږي. او خټه په شیدولم دي شوی او بیا پرې دا کلا جوړه شوی چې حکومت یې پاړون معلومات نه لري.
موږ مدنیات په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ مدنونه د بلورین لرو چې قسم تراش شوي ډبرې دي. دا د اوس دښمن لوري په خلاص شایوري هلته خیمې ورته دروي د پاکستاني انجنیرانو ورته راغلي دي. په خاص روزګان کې دا وویل کېږي. همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اورزګانی اوسیدونکو د کلتور پاړوند شاغلی خپلواک وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دی. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسنی هغه د اقتصاد له نظره ښه یادیږي ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوشی پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانی دودونو را ژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو ډېر به شي خلکو ته به اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو په کورونو نقشې وي د پلار په کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبورېږي چې دوی ځي ایران ته هلته مهاجرتونه کوي یا هم په یونان کې د تورو اوبو کې غرق کېږي او یا هم دلته نشرو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور را ژوندی کړو.
یو بل ورزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابدات ته په اشاره سره وای په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته. کچېری پاملرنه ورته وسی نو ډیر شمیر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم شوي. توریالی صحیح موایي ورستی څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابدات زیانمن کړي چې حکومتي مسولین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تیرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابداتو ته پام نه دی سوی چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اورزګان مرستیال والیا تاولا پزلی وای دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشټوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لوی لاملونو څخه دي چې دغه تشتون لري.
خدا د تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چې دي دا ویجاړ شوی دي. د فرهنګي او میراثونو چې دي دا اکثره د دولت د حکومت نه ملګوتی ساحو کې دي. طالبانو ساحه ده او طالبانو په فکری لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړم نه دي چې دا بېرته ورغول شي یا تر اوسه پورې موږ په دې کې هغوی سره خبره هم نه ده کړې خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نښه کوي.
مرستیال والی وایي په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نوموړي وایي هیلې سته چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره به له اطلاعات او کلتور وزارت څخه اورزګان ته د تاریخي سیمو او ابداتو د څېړنې برخې ته لرغونپوهان راوستل شي څو دغلته شته تاریخي سیمو او ابداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسي.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړي.
فنکار
تاسو په شیرین پدیر کې په شیرین ګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړي. نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده خو اخو لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعہ ده کنه سب ویل نو دغه مې ویلې دوه بل دا چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده. پښتو ژبه دا زما مور ده او په دې ژبه کې زه خوب وینم. نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم په هغه ژبه کې په کار چې سړی شعر ودګي نو ځکه زه پښتو کې شاعر یم.
د شاعرۍ د پیلول نو مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعری د باخیده پیل نمخ کی ما خود اس کلاسیک ډیر په وخت کې نه و دوستی خدا سی و چې ما به د ولکوالی نه زما د شعر شاعری سره د سندرو سره مینا واده خبره ز اکثره پاره مرکه کې کوم استاد شولی د لډیر سی عمر ورگی ما باغه دغه سندره اوریدی دغه په اواز کې دغه په موسیقي کې د سجی بغونته کې کیف و د سجی بغونته اثر لاره چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه سندره د ما په دن نه پخې دی نو دغه نه زه ډیر متاثر وم دغه مې ډیر لوستی دی ډیر مې اورېدلی دی دغه هغه مې ډیر زیات اورېدلی دی نه علاوه بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دغه کلاسیکي ادب هم لوستی دی.
دانش صاحب په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه پخوا ډېره کمه وه تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې بهتیر دوه لسیزو کې یا خاص کر تیره چې کومه لسیزه ده په دې کې د حالات داسې شو حالات پخپل او شاعری چې کوم د شعر دا خو د معاشره هنداره ده په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي نو حالات داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره تاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنګ هم ډېر زیات دی د دې څه وجه کېدی شي؟
بس دا خو دې ګوره زه څه شعوري هڅه ماننده کړې خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورې د بره د باچا شپږ جنه ما کله پین دې بره قلم نه دی راغستی چې یاره زه سوچو کوم زه څه ولیکم بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلیم نه نو بیا را تر اوسه پته ولیکي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چا عرفاني او نشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی چا نه متاثر وي په دې لړکې؟
یاره زه داسې خو خاص د چا نه نه یم متاثره مده ما شری نه متاثره کیږم پتی دا کم مالات دی کنه چې د چسره وینه بهیږي او تو د وینه بهیږي لار او بر می په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دا پښتنه وینه چې بهیږي د چ وینه نو خامخا سر خو کیږي.
دانش صاحب د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوي که ښه مفکوره په نظر کې نیسي؟
نه زه فن چې د فن په نیمګلتیا باندې مې پوه یم جانانه خو خیال چې زوره ورشي چې چاپاره نه وګدای شي
ډېر ښه
زه د مفکرې زیات نه کوم کنه
د مفکرې په لوي ډېر زیات فاین. د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته لارو بر پښتنو ته څه غواړئ څه پیغام ورسوي؟
زما یو غزل مات را یادېږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی او جی مینا ده الهام دی او خام دی دغه سر دی دا پښتون دی دغه سر دی دا تنه دی دا پښتون دی او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په ژبه باندې خپل اولس د موجوده حالاتو نه خبر کم د هغې د تاریخ نه خبر کم د هغې د کلتور نه خبر کم او په دې باندې مجبوره کم چې مونږ خپل تاریخ ولولو مونږ خپل کلتور خپل کو د هغې نه ځان خبر کو او بیا چې زمونږ خلاف څنګه کوم سازشونه کیږي د هغې نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور د پاره یا په موجوده دور کې چې کوم ستونزې دي یا مونږ له څه کول پکار دي نو زه کوشش کوم چې دغه ترم داسې څه په اشارو کنایو کې کله کله ډېره صفا وایم.
دانش صاحب مونږ ګورو په دې تیرو دوو لسیزو کې تاسو خپله هم یادونه وکړه دا پښتون بیلټ چې کوم دی دا پښتني سیمه چې کوم دا ډېر بد حالات سره تیریږي کا خوا پښتانه دي که دې خوا دي که چېرته هم پښتانه دي دا ډېر بد حالات سره تیریږي. آیا من هیڅ یو شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږئ؟ تاسو باندې هغه څه اغېز کوي دغسې حالات؟
یاره ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو مونږ خامخا متاثره کوي دغه حالات نه متاثر وزګه خوشیر کته سوچو کې د 9/11 نه دیخو یا خاص کر بیا په تیر لسیږ زمونږ د پښتو غونډې د شاعری موضوعات بدل شو مخکې مونږ د ګول او د بلبل قصه کوله د جان او د جانان قصه هم کوله یا د ماخام او د جام قصه کوله اوس کته سوچو کې نو بیا خو دا دور د تیر لس کال به خاص کر په دې کې خو نه د ګول رزوي نه د بلبل رزوي نه د جان رزوي نه د جانان رزوي نه د ماخام رزوي نه د جام رزوي نو بیا خامہ خدغه د سرو وینو خبره کې د لارې کا جمړې کا د برې کا جمړې کې دایو نیم پکې پوه دې کافرې کا جمړې
را وشو. دا اوسنی شاعران چې کوم دي تاسو خود رضایت شاعری متعلق وي تابن اخو د لارې پښتون خو د برې پښتون خو د شعر د روان بهیر نه مطمئن یا یاده سي خوشاله یې چې د شعر غړې ګورس پورس التوم شاعران را ټکیږي التوم شاعران را ټکیږي نو د پټوله کې دا روان بهیر چې کوم دي نه مطمئن یې خوشاله یې ورته؟
او شکر دې زه خو تیمه مینیم او خوشحاله هم یم ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي دا نوی چې کوم نوی کول چې دی نو دا شعر هم خلیکي او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوستوم کوي نو ښه فکر لري خوشحاله یم ورته زمونږ راتلونکی ډېر ښکلی دی.
دانشته تاسو اکثر منګورو تاسو په دې ټولنیز رسنیو کې په سوشل میډیا باندې هم داسې هم چېرته پروګرامونه تاسو ډېر اوږد اوږد نظمونه وایي، تاسو اکثر مینوال سره دا سوال وي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه، څنګه کولی شئ دونه اوږد نظمونه په یادو یادو ساتئ؟
دا کیسه ګورې بیا بیا دا شعرونه زما مخه پکاریږي، دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورې د بره د باچا. ما کله شعر نه دی لیکلی، اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه، او لیکلې تیار کتاب یې را لراوړو ما ته، بس چاپ یې کوي، ما سره لیک نو نه مې دی لیکلی. نو بس
په وروستیو کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینهوالو ته،
چې بدرنګه شي رنګ څنګ وي داسې یم نو، چې بدرنګه شي رنګ څنګ وي داسې یم نو، پروت په وسپنه زنګ څنګ وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګ وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګ وي داسې یم نو، چې در بند وي ملنګ څنګ وي داسې یم نو، تمې لو یې زه لونګ یمه جانانه، تمې لو یې زه لونګ یمه جانانه، چې لو نه وي لونګ څنګ وي داسې یم نو، ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګ یم، ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګ یم، پروت په شمه پتنګ څنګ وي داسې یم نو، درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه، درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه، تړنګ پیژني ړنګ څنګ وي داسې یم.
چار چاپیر لیونی دی او زماور پکی ژوند، دومره ډیر ځان ځانی دا چې د وخت د لیونی، خپل ذات تر حد اوسی، خپل ذات تر حد پای، بد دومره وی جهان کی یک تنها چې سوسی غم زبنا، لیونی کی غم زبنا، مسلمانم او پیود وکی حیرانی، دمر دیر تفریقی دی دمولیانو دا فرقی دی، هر ملا پک دوائی چه زما دا فرق ٹیک دا، زپکم پسی روان شم چه پیود ون پوئی گا، زبنا لیونے کی گم، زبنا لیونے کی گم، زبنا بنا
زبانانو ته بویا چې خپل تجربې په کیسه ایز ډول ولیکي، لیوی خو به لیک سره آشنا شي او لبل خو به ل نور سره خپل تجربه شریکی کړي وي. د زرپانی په نننی پانه کې د رادیوی مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخیلی را وروي.
زرپانه وفادار پلانک په وبشکلن چوپانی ژوند کې می لڅیرونکو حیوانات ډیره سخت ګاللې، د تور غره ویرونکو ناونه د پرنګانو خونې به، خو هر ځل می تری په پوی هاو هاو چغو ځان شغورلې، دا د پرنګ د ځان شغورنی دودی ز چوپانی چغه وچی، پرنګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستی کوله. یوې تالندې مسخوتان ته نږدې د تور غره په یوه ناوه کې را لاندې کړم، تر لږ مزل وروسته له خپلو دوه سوه میږو او زو سره یوې څمڅې ته ور وختلم. کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیرې کولو پرانیستې سترګې تېره کړه. کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید، د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل له غاره ولټېدم. تر کوزېدو مخکې لاندنۍ کندې ته د ځان د ډاډیینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې، تر څو موزر حیوانات ترینه وتښتي. خو چې مخامخ مې وکتل، یو پړان له نږدې پانډه پر ډورډو جګ سر را ګوري. ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې وبته. پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود. زه په ډار ډار کښته شوم. دلاندینی ناو په یو ډنډوکی کې مې یخینې تختې ورېژولې. مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ورپورته شوم. د سترګو له کونجونو مې یو ځل بیا پړانګ وڅاره. هغه نه خوځېده، ښایي چې خوب به وړی وم. لمانځه ته ودرېدم. له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیروح لمونځ مې ادا کړ. تر سلام اړونې وروسته مې لالا سونه دعا ته نه و پورته کړي چې د پړانګ شاته لرې د یوې ونې خاخونه خوځېدل او ماتېدل. چې ځیر شوم، یوه توره یږه د ونې مات شاخونه صافوي. دوبوګنوونکې مشاهدې دا لحظې هم حیرانوونکې وې. د میګو او زو له مخه مې په کړوپه ملا څارله. یږې د ونې له خاخونو دوه پیړ او سیده لاستې جوړ کړل. هر یو یې څو څو ځلې په پنجو کې واړول را واړول. بیا یې له غبرګو ګوتو سره د پړانګ په لورې ورمخه کړه چې ور نږدې شوه. پر خوبه ولي پړانګ یې د ګزارونو ناتار جوړ کړ. پړانګ د پانډ او پړانګ پر ځای د پانډ او یږې تر منځ ګیر شو. لاندې یې ګړنګ ته ځان ګزار کړ. یږه په خپله مخ یخه سینه لاړه. خوارکی پړانګ په یوه تیره څوکې ګټ ور برابر شو. د پړانګ اوسپنیزه سینه له ډبرینې چړې ونه شوی وتلی. ترپکې یې وکړې. خرهار یې میږې او پسونه څه کړل او په پاره پاره ټټر یې سا ورکړ. زه را کښته شوم، څنګ ته یې ورغلم. د وینه زبېښونکي پړانګ وینه د ناو خشک ګټ زبېښله او د ګرمو وینو فوارو یې د ځمکینې یخ تختې اوبولې. وخت و، زړه مې هم و، خو د بزدلې یږې له شا طرفي یرغل وهم و چې د پړانګ څیرلې قیمت بها څرمن مې د ګټ په شا سپیره پرېښوده. پر وفادار پړانګ مې زړه درد وکړ، خو د وژنې پیښې د پاتې ژوند لاندې تجربې راکړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ، نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سار په بدل له انسانانو سره وفا کوي، خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کال د یوې لوستې شاعري حلیمې خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمه خټک. بیبی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوه شاعره، یو عارفه او عالمه ښځه وه او د خپل وخت له ډېرو مروجو علومو سره یې اشنایي درلوده. حلیمه یو ادیبه پښتنه وه او د پښتو ښه شاعري ویل. بیبی حلیمې د خوشحال خان د کورنۍ د ښځو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به یې زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حکله یو څه لیکلي دي. پټي خزانې هم د حلیمې په باب یو څه خوندي ساتلي دي او هغه دا دي چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکۍ کېده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ولوستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مریده شوه. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه، فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل ورور عبدالقادر په کومک نورو ته لوست کاوه. قرآن عظیم شان هم یاد وو او په پښتو ژبه ښه شعر ویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمې په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوي دي. تر اوسه پورې د حلیمې یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړې مقاله کې هم را نقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم. چې کرمستا په مینا سر فرازا چې کرمستا په مینا سر فرازا سنا خوانه په څورنګ د رحمان شوم چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنا چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنا سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی د جمال پننداره شادمان شوم غیر فکر مې لزړنه را بهر شو غیر فکر مې لزړنه را بهر شو پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شوم حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو چې د بیل لیاره نکا په ګمان شوم نه پوهیږم چې ممتاز کو نور جهان شوم د آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله پارتیان ماچ شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیوه بلخوا کک او ملکا دواړه په یوه سمند د جګړې له ډګره ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول د کک او زرینی منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو
ریشمین خیال
ماز دیگر ده لمر سردوبه پا افق دلوی دیز آسمان لمنه تکسره ده دلمر سرستر گلا زیر دخته تا گود زای زای ریزی هم لرنگ ده تکسری حل تا لره ده روان جنوب ختیسته یو سمن پتون ده منده بس سرکشا پری ده غرغونده یو حسک قامت خکاری شا تا پیغل ورنغی گتا وکڑی اگده زلفی ده باد چپو تا ناچی تر جانان ده پیروتی پشانتاو ده دو بدن پر یو بل خواگتاو ده دی غیگه دک ده زرین لجانان ده دا شیبه ور تا جون خکوله پا جهان ده پهلوان مرمرین مٹھ تاوی بندیوان د چا دغی کې د زندان دی نن شپ ټول د جانان تر څنګ سفر دی د ښایست او مینې تاج نن په سر دی کک تږی شو د یار سترګې به نوش کړي د جانان شونډې به وڅښي تر مستی د ملک عشق نن زړه کې خروش کړي نن شپه چېرته لالزار کې د دوی شپه ده تر هیرمند لوی لار کې د دوی شپه ده د هیرمند تر څنډو ډېر مزل لا پاتې دغه شپه د ژوند تر ټولو خوږه شپه ده په دښمنو برای یو خوا جانان بل خوا پر دوه زړونو د مراد وږمه خوره ده هیرمند غواړي مینان تر خپلې غاړې چې یو بل سره د مینې په خوند پوشي د څپو د مستانه شوخیو خواته په خوږو د یو نوي پیوند پوشي سمن زی په منډه منډه تر هیرمنده چې د عشق نوی داستان ورته بیان کړي راز و نیاز باندې ماړه دوه مینان کړي عشق د لویو حماسو د منځ ټکی عشق د هرې اتلوالې د زړه زړی د عشق شور دی چې ودان لوی ساکستان دی عشق له بسته تر زرنګه لا روان دی د عشق زور دی چې هیرمند دی د ساکان هیرمند مست دی هیرمند غاړې غاړې غورځي هیرمند خپلو میلمنو ته لارې څاري هیرمند تګی دی چې راشي دوه مینه هیرمند تګی دی چې راشي دوه مینه د څپو تندی یې کیږدي پر لمنه پیړۍ وشوي چې هیرمند څپې څپې دی مست سرکشه ډک له شوره له هیبته سین د کک زرین عشق ته سلامی دی سین د کک زرین عشق ته سلامی دی لهغه وخت تر ننه لا جاری ده.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.